دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه دوحې ته د افغانستان د حکومت د مذاکراتي هیئت سفر بیا وزنډول شو د ملي روغې جوړې د کمیسیون وی با خبر سرچینې امریکا غږ ته نن د جمعې په ورځ د وږي اسمبلی په څوارلسم باندې وویل چې د هیئت به نن د جمعې په ورځ دوحې ته سفر نه کوي که څه هم چې نوموړي په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړل خو په کابل کې زمونږ خبریال د مطبوعاتي رپورټونو په حواله وایي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر چې څو ورځې مخکې د یو لوړپوړي هیئت په مشرۍ له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو او سلا مشورو په غرض اسلام آباد ته تللی و تر اوسه له پاکستان نه بیرته نه دی راستون شوی او له همدې امله قطر ته د افغانستان د حکومت د هیئت سفر وځنډول شو تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی د ننګرهار ویلایتي چارواکو ویلي دي چې د پنځشنبه په شپه د دغه ولایت د ممندرې پولیسوالۍ کې د پاکستان او افغانستان د پوځي ځواکونو ترمنځ د دوه ساعتو جګړې وروسته په سیمه کې وضعیت اوس هم ښه نه دی او کړکېچ نه دی ختم شوی دواړو خواوو ته عسکر د آماده باش په حالت کې دي د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته ویل چې د افغانستان او پاکستان نظامی قمندانانو بیگاش په 2 بجې غونډه وکړه په بیگانه جګړه کې د افغانستان د پوځي واسکر وژل شوی او د درې تنو ملکیانو په شمول 15 کسان ژوبل شوی دي د ډیورنډ د کرکې په غاړه د روسي نختی هغه محل وشوي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو کوشش وکړ چې له ترخم سره نږدې د ممندرې پولیسوالۍ کې یوه غرنۍ علاقه چې د افغانستان حکومتي ځواکونو څه موده مخکې له طالبانو نه نیولې وه بیرته اشغال کړي او فولادي کټاره پکې ولګي خو د افغانستان پوځ د پرمختګ مخه ونیوله پاکستان لا تر دې نامه په دې اړه څه نه دی ویلي د غزنی د ولایت یو شمیر اوسیدونکو د درېمې ورځې لپاره په مسلسله توګه د اعتراض پر ډول نن د جمعې په ورځ هم د کابل قندهار لویه لاره د ټرافیکو په مخ تړلې وه دا خلک د امنیت په ساتلو کې د ولایتي چارواکو د بې کفایتۍ او عاجزۍ له امله د خپل غږ د پورته کولو په غرض راپاڅېدلې دي په سیمه کې زمون خبریال په خپل رپورټ کې وایي احتجاج کوونکي مرکزی حکومت نه غواړي چې د غزنی لپاره نوي لوړپوړي ملکي او امنیتي ماموران وټاکي او موجوده ماموران له خپل دندو نه لرې کړي په لسګونو احتجاج کوونکو د ولایتي چارواکو په خلاف شعارونه ورکړل د عبدالمنان په نوم د غزنی د ولایتي اوسیدونکو امریکا غږ ته ویل چې ورځ په ورځ په غزنی کې امنیتي وضعیت خرابېږي خو د غزنی د والی وایان وحید الله جمعزاده د احتجاج کوونکو اداګانې رد کړې دي او وایي چې په غزنی کې امنیتي وضعیت د پخوا په نسبت وسخه شوی دی درې تنه پاکستانی پوځیان د شمالي وزیرستان په قبایلي علاقه کې د سړک د غاړې د یومین په چاودنه کې وژل شوي دي د پاکستان د پوځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ د وږې په 14 خپره کړې راغلي دغه پیښه وړم ورځ وشوه په چاودنه کې څلور تنه نور پاکستانی عسکر ټپیان شوي دي که څه هم چې تر دې دمله د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ په خلاف د پاکستان د طالبانو تحریک یا پی ټی ټی وسلوال له ډېرې مودې نه جنګیږي او پخوا یې هم څو ځلې په دغه غرنۍ علاقه کې د پاکستان د پوځ پر عسکرو باندې مرګانۍ حملې کړې وې تیره میاشت د جنوبي وزیرستان په قبایلي علاقه کې هم د سړک د غاړې د مین په چاودنه کې څلور تنه پاکستانی عسکر وژل شوي وو خبرونه د واشنگتن نه اوري د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي چې د روسیې د حکومت سیاسي مخالف او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ناقد الکسی نوالني په زهر باندې مسموم شوی وو مرکل د پنځشنبه په ورځ ویل چې چارواکو ورته د چای په پیاله کې زهر اچولي وو او د هغه د وژلو نیت یې لرو نوموړی دا وخت د جرمني په یو روغتون کې د علاج لاندې دی د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ایران په دولتي چارواکو باندې د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې غږ وکړ چې د نوید افکاری سنگری په نوم د یو پهلوان له اعدامولو نه صرف نظر وکړي سنگری په 2013 میلادي کال کې د قتل په جرم چارواکو نیولې او ویلو چې هغه په خپل جرم اعتراف کړي خو د امریکا غږ د فارسي سرویس د رپورټ له مخې د نوموړي د کورنۍ غړي وایي چې چارواکو نه د زجر او شکنجې لاندې اعتراف اخیستی وو د مطبوعاتي رپورټونو لمخې سپینې ماڼۍ ایالتي چارواکو ته سپارښتنه کړې ده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه دوه ورځې مخکې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د دفع کولو په خاطر یو شمېر خلکو ته د واکسینو د لګولو لپاره آمادګي ونیسي. د نومبر په درېمه نیټه د جمهوري ریاست انتخابات سرته رسیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د سربستان او کوسووا له حکومتي مشرانو سره ملاقات کوي. د کوسووا صدر اعظم عبدالله هوتی او د سربستان جمهور رئیس دواړه متحده ایالات ته په رسمي سفر راغلي دي. کوسووا چې د سربستان یو ولایت و په 1993 میلادي کال کې د پخوانۍ یوګوسلاویا د زوال نه وروسته د یوګد خونړي جنگ په پای کې خپل آزادي حاصله کړه. د متحده ایالاتو حکومت د ایران په خلاف د لګول شو بندیزونو باوجود د دغه هیواد د تیلو د یو غټ شرکت سره د اړیکو ساتلو په جرم د چین او متحده عربي اماراتو په دوو شرکتونو باندې اقتصادي بندیزونه لګولی دي. د نیویارک د ایالت د راچستر خاروال په دغه ښار کې څه موده مخکې د توقیف په دوران کې د سابندۍ له امله د یو معذوره تورپوستي سړي لمړینې وروسته وتنه پولیسان له خپلو دندو نه ګوښه کړل. او د نیویارک ټایمز رسپانې نن د جمعې په سهار د وږي اسمبلی په 14مه رپورټ ورکړ چې د اوریګان د ایالت د پورتلند ښار پولیسو تیره شپه د مایکل فارست رینیول په نوم هغه 48 کلن سړی وویشته او ویې واژه چې د انتفا په نوم د یوې تندروي چپې ډلې غړی و او په دغه ښار کې د جمهور ډونالډ ټرمپ د یو ملاتړ کوونکي په وژلو باندې تورن شوی و. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. درنو اوریدونکو، دوه ته د افغان حکومت د سولې د مرکې هیئت سفر یو ځل بیا ځنډیدلی دی. افغان حکومت چارواکي د سفر ځنډیدل مني، خو په اړه یې له توضیحاتو ډډه کوي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د پیل لپاره خندونه لري سوي او خبرې به ژر پیل سي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابله رپورت راستولی.
اټکل کیږي چې قطر ته به د طالبانو لاساو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوي د جمی پور سفر وکړي. خو د ناسرګندو دلایلو پر اساس دا سفر یو ځل بیا ځنډیدل دي. د افغانستان د پخلاینې ملي شورا ته نږدې یوې سرچینې امریکا غږ اشاره لري سره په خبرو کې توهی ته د افغان حکومت د سولې د مرکچی پلاوي د سفر ځنډیدل ومنل، خو پاره د سرګندونو څخه ډډه وکړه. د تیرې چهارشنبه پر ورځ د افغانستان د پخلاینې ملي شورا یو چارواکي امریکا غږ اشاره لري ته ویلي چې دا پلاوي د پنځشنبه پر ورځ دوه ته ځي. کې د طالبانو له اساس سره دغه پلاوی سفر په وړاندې یو خند د طالبانو د بندیانو د 15000 کسیز لسخه د پاتې 200 تنو بندیانو خوشی کیدلو مسله و. افغان حکومت وایي چې طالبانو له خوا د افغان کماندو د یو شمېر سرتیرو د خوشی کیدو وروسته د طالبانو د شپږ او یو بندیانو پرته چې یو شمېر بهرني هیوادونه یې پاړه ملایزات لري پاتې نور ټول بندیان خوشی کړي دي. د طالبانو یو پخوانی چارواکي سید محمد اکبر هغه وایي چې پریکړه شوې چې د شپږو تنو بندیان به دوه ته واستول شي، خو هغه وایي چې دا له سرګند نه ده چې دا بندیان دوه ته استول شي او کنه.
په دغه باندې د تر اوسه پورې حال نه لرم، خو تر پرون په دې شمالي میدان کې دا لته چې وي
اکبر هغه دوه ته د افغان حکومت د مرکشي پلاوي په سفر کې د ځنډ ویلت دوه کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې د دغه دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر نشتون ګني.
نو کېدلی چې یو وجه دا وي ځکه چې هغه خود سیاسي کمیسیون رئیس دی او ټولې خبرې په ده پورې اړه لري او دا کمیسیون بشر دی دي. او دوه خبره چې ما سره تحلیل دی هغه دا دی چې دلته یو مشکل کچم جزئي مشکل دی او هغه دا دی چې طالبان بزه چوام دا خبره په فکر کې ما راځي دی غواړي چې حکومت صفات معلوم شي، د طالب صفات معلوم شي، کتم صفات ودی سره شي، نه طالب په کم نامه وي او حکومت په کم نامه وي. نو دا مشکل چې دی کتم ظاهره جدي مشکل دی. د زه فکر کوم دا ما په فکر باندې دا به فاتوي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو وروسته اوس د افغان حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو د پیل د ځنډ لپاره هیڅ دلیل نه دی پاتې او دا تر ډیره اوس طالبانو پورې اړه لري چې د افغان حکومت اساسو سره کله خبرو ته کیږي. د سیاسي چارو یو کارپوه او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی اکبرجان پولاد اندېښنه ښیي چې د نړۍ کړکېچن حالات د افغانستان د سولې په بهیر اغیزه ونی او د سولې د خبرو د ځنډیدو سبب نشي.
د سیمې هیوادونه چې ګوري چې د ترکیې حالت سره ګوري، د ایران ګوري او د عربي هیوادونو ګوري او د چین او د امریکا ترمنځ مناسبات، د روسیې او نړۍ سره ډېریږي چې نشي چې دغه حالت په افغانستان باندې اغیزه ونی کی او افغانستان د سولې پروسه خراب نه کی.
د سیاسي چارو بل کارپو او پخوانی ډیپلومات پیدا محمد نظری په دې نظر دی چې د افغانستان د سولې مسله د امریکا د جمهوری ریاست د نوامبر د میاشتې د ټاکنو پورې تړاو لري. خاغلی نظری امریکا غږ آشنا علي ته ویل چې د دې غړي چې د سولې خبري پیل هم شي دا خبري به ډیره موده دوام وکړي.
طالبانو تر اوسه دا نه اظهار کړی چې د افغانستان دولت په رسمیت پیژندلې دي، سره تر دې چې 15,000 بنجان یې دغه وړل کړی دي، لیکن طالبان تر اوسه هم قانع نه دي. هغه غواړي چې دلته یکه تازه وکړي او قدرت ته ورسیږي.
طالبانو د خبرو د پیل د ځنډ په اړه سړي دی ویلي، خو د مخه طالبانو د افغان حکومت د مرکشي پلاوي سره د خبرو د پیلېدو لپاره د خپلو ټولو 15,000 بندیانو خوشي کېدو شرط ایښی و او ویلي و چې د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر له بشپړېدو وروسته به په یوه اونۍ کې دلته د افغان حکومت له مرکشي پلاوي سره خبرو ته کېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. په کندوز کې خلک د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته خوشبین دي. دوی وایي چې تر هر څه لومړی باید طالبان او حکومت د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي او اوربان وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
قندوز کې ځوانان دې ته خوشبین دي چې د سولې پر راتلو سره به له جګړو په امن شي او راتلونکي ژوند به هر ځوان د خطرولو په خاطر آرام تیر کړي. دوی وایي چې په تیرو درې هفتو کې په قندوز کې سختې جګړې وشوې او په سلګونو کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوې دي. عام خلک وایي چې د دواړو غاړو شرطونه پوره شوي او باید خبرې هم زر تر زره پیل شي، خو یوه خبره چې د خبرو په پیل کې باید یاد شي اوربند دی. د قندوز دو تن ځوانان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د راتلونکو خبرو پاړه د سیوي
همایونې ما نور موږ نه غواړو دا نوی نسل په دې جنگ کې شپې ورځې تیرې کړي. البته زه خپله ډېر خوشحاله یم چې دوی سره کینی یو موافقې ته ورسیږي، دایمي اوربند ته لاره هواره کړي تر څو په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. داسې نه کېږي چې طالبان دې ووایي منظرما ټوله زما او حکومت دې ووایي چې نه څه چې زه وایم هغه به منل کېږي. یو څه باید دوی ورته تیر سي او څه باید هغوی را تیر سي تر څو یو جوړجاړی منځته راسي او سوله وکړي، ځکه سوله یوازې د حکومتي چارواکو لپاره نه ده. اقل د ولس غوښتنې هم باید په پام کې ونیول سي. ولس چې څه غوښتنې لري هغه ته احترام وکړل سي.
نوم می ساحل دی او د کندوز ولایت اوسیدونکی یم. غوښتنې د ټولو هیوادوالو همدادي او زموږ خپل همدادي چې باید یو داسې سوله راشي چې د افغانستان د خلکو په طبقه زیان ونه رسیږي. دواړه باید کوشش دا وکړي چې سوله منځته راشي او دواړه خپل موافقې ته ورسیږي تر څو چې دغه ناخوالې د افغانستان نه ووځي او لرې شي.
همایون وایي دوی مجبور شوي چې له هیواده ووزي، ځکه چې د ښار په یو کیلومتر مربع سیمه کې د ژوند 40 کاله تیر کړي دي.
یعنی زه شخصا چې خوندز نه تر تخاره پورې چې زما دا لار وینم نه امنی وینم بيخي مې هیلې وشلېږي. له افغانستان مې اصلا زړه تور سي. د اخر تر سو پورې و جنگي تر سو پورې وسې در پدري چې
د قندوز اوسیدونکو وایي چې که د سولې دواړه غاړي لومړی اوربند ونه کړي نو خلکو ته به څرګند شي چې چا د خارجي هیوادونو د استخباراتو جګړه پر افغانانو تپلې وه. عام خلک تر هر څه د مخه د اوربند او تر هغې وروسته د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته د لومړیتوب ورکول غواړي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وټو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
دا امریکا جا آشنا رادیو ده. دا افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په ایران کې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو د ویشلو لپاره تر اوسه 800 افغان کډوال بایومیتریک سوي دي. د دې ادارې د معلوماتو په اساس د ایران له حکومت سره په همغږي په دغه هیواد کې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو او پاسپورټونو د ورکولو لپاره تر اوسه 4 مرکزونه پرانیستل سوي دي. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې ویاندې روینا شهابی امریکا غکته وویل چې په ایران کې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو د ورکولو لپاره د هغوی د بایومیټریک پروسه پیل شوې ده. د اغلی شهابی پر وینا په دغه پروسه کې تر اوسه 1500 افغان کډوال په تهران کې او 300 نور په مشهد کې بایومیټریک شوې دي. هغه زیاته کړه چې په ایران کې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو د ورکولو لپاره د ایرانی چارواکو په همکارۍ 4 مرکزونه پرانستل شوي او ټاکل شوی چې ډیر ژر یو بل مرکز هم پرانستل شي.
دوه مرکزونه په تهران کې د ایران د دولت په مرسته زموږ د همکارانو په واک کې ورکړل شوي دي. دغه راز دوه مرکزونه په مشهد کې زموږ همکارانو ته ځانګړي شوي دي او ټاکل شوی چې یو بل مرکز هم په کرمان کې زموږ همکارانو ته ورکړل شي. د مرکزونو شمیر خای زیات شي او د وخت په تیریدو سره د ایران نور ولایتونو ته هم وغځول شي.
ایران هم تسری پیدا کنه.
د غلی شهابی پر وینا ټاکل شوی چې په ایران کې د برېښنایي تذکرو د ویش پروسه پر راتلونکو اونۍ کې په رسمي ډول پرانستل شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو په اساس دا مهال په ایران کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې له دې شمیرې کابو 800 ته برېښنایي تذکرې ورکول کیږي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری امریکا غږ ته وویل دا پروسه د ټولو هغو کډوالو لپاره ده چې قانوني اسناد نه لري او دوی تذکرو ته جدي اړتیا لري چې باید ورباندې وویشل شي تر څو په اسانۍ کار وکړای شي، زده کړې وکړي او تاګ راتګ وکولای شي. هغه زیاته کړه چې په ایران کې پر افغان کډوالو باندې د تذکرو او پاسپورتونو ویشل به د هغوی د ژوند په خوالي کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې له ایران وروسته به د تذکرو او پاسپورتونو د ویشلو دغه بهیر پاکستان او ټولو هغو هیوادونو ته وغځول شي چې د افغان کډوالو کوربتوب کوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو ریدونکو، د امریکا د راتلونکي جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د ویسکانسن ایالت کې نو شاه شارت ولاړ او له هغه ځای څخه یې لیدنه وکړه چې څو ورځې مخکې پکې د پولیسو یو افسر یو تورپوستي په شا وویشت او له کبله یې ویجاړوونکي مظاهرې وسوې. د بایدن څخه څو ورځې مخکې ترامپ هم کینو شاته تللی و. جمهور رئیس ترامپ له سوداګرو سره کتلی و او د قانون او نظم پر پیغام یې ټینګار کړی و. نور تفصیل
د ویسکانسن ایالت کې نشا ښار ته د سفر پر مهال د امریکا د راتونکو ولسمشر ټاکنو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د خپل اقتصادي، تعلیمي او بیا توانمندۍ پروګرامونو لاري د نژادي نابرابرۍ او کمولو باندې ټینګار وکړ. یو ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ د غزا ته تللی و او هلته یې ترسره شوی عمل بې قانوني او بغاوت بللی. جو بایدن وایي
زه فکر کوم موږ د امریکا په تاریخ کې په یو اساس پړاو کې یو. زه په خدای باور لرم چې موږ یو لوی فرصت لرو.
ورسته له هغه چې په کینوشا کې یو پولیس یو افریقی امریکایي وزل په شاپ مرمۍ وښت، د غزې په امریکا کې د نژادي شخړو په مرکز بدل شوې دي. د نژادي عدالت لپاره مظاهری په تاوتریخوالي اوختي ویجاړی او لوټي رامنځته کړي دي. ولسمشر ټرمپ وایي
کم ډول تاوتریخوالي چې ما ولید تاسو کې دی شي لرین کون کې ولري، خو تاسو واقعا بد خلق هم لري، تاسو یو شمیر اناسستان هم لري، تاسو لوټماران او بې نظمه خلق هم لري.
د لیدنې پر مهال ولسمشر ټرمپ د هغه سوداګریزو ځایونو له خاوندانو سره ولیدل چې ورته زیان اوخته، خو د ویشتل شوي کس له کورنۍ سره ونه لیدل. ولسمشر په کلکه له پولیسو ملاتړ کړی او د نژادي عدالت حرکت غندلې او لاریون کوونکي انارشستان بللی دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. هغه پناغشتن کې چې د ښه او سوکاله ژوند په هیله د ترکیه د لارې یونان ته تللی دی، د خپل بحراني سفر مشکلاتو او کړاوونو په حق له خبرې کوي. دوی ادعا کوي چې پناغشتن کې په زیاتېدونکي ډول د غلا او وهلو سره مخ کیږي، او دا چې ځینې حتی په اوبو کې خوشې کیږي. د دغه مهاجرو د کیسو یو څنډه د ګالیا رڼا نورستانی په راپورټ کې واوري.
د 2000 کال د فبروري د میاشتې رئیسې امریکا غږ په ترکیه کې یو شمیر هغو مهاجرو سره خبرې کړي چې یونان ته په تلو بریالي شوي نه دي. د ترکیه حکومت په ښکاره ډول له دغو مهاجرینو غوښتي چې یونان ته لاړ شي، خو د یونان حکومت ورته ویلي چې مه راځئ. د یو شمیر مهاجرینو د وهلو، لوټ کولو او اخراجولو راپور هم ورکړل شوی دی. په دې وروستیو میاشتو کې دا شان کیسې ډېرې زړه بوږنوونکې شوې دي. یو شمیر کورنیو ویلي چې د یونان چارواکو لخوا په ربري کښتیو کې چې ماشین یا تیل به یې هم نه درلودل په سمندر کې پریښودل شوي دي. سوریې کډواله نجما خپله تجربه داسې بیانوي:
هغوی زموږ ربړي کښتۍ چې داسې ښکارېده د غرونو تر شا پټ کړی شوې وه، اوبو ته یې راوستل او زموږ تر شا خوا راټول شول، تر هغه چې موږ په خپلو راسو نو کښتۍ ته مو په اوبو کې حرکت ورکړ. ما داسې فکر کوه چې ماشومان به ډوب سي.
نجمه او کورنۍ دریم ځل لپاره هڅه کول چې یونان ته لاړ شي، خو د دوی کښتۍ ودرول شوه او تیل یې د یوناني امنیتي ځواکونو لخوا ضبط شول. خو دوی طالبان ول چې یوه مهاجر کافی اندازه تیل ځان سره پټ کړی و چې دوی بیرته تر ترکیه را ورسوي. د نجمه زوی ابراهیم وایي:
کله چې دوی زما کښتۍ ونیوله زویښ شوم او ومې لیدل چې موږ بیرته د ترکیې اوبو ته اړول شوي یو. تر هغې پورې زه نه وېرېدم چې دوی کوښښ کاوه زما کښتۍ سوری کړي.
په تیر سفر کې دوی د یونان تر ټاپو پورې ځان رسولي وو، خو ډېر ژر ونیول شول او په اوبو کې پریښودل شوي وو چې بیا د ترکیې سواحل ساتونکو لخوا وژغورل شول. د نیویورک ټایمز د راپور له مخې په دې وروستیو کې یونان تر وروستیو میاشتو کې له 1000 څخه زیات مهاجر اخراج کړي دي او یو شمیر یې په سمندر کې پریښودلي دي. خو یونان هر ډول ناقانونه کړنه رد کړي او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې یې په لسګونه زره پناه غوښتونکي ژغورلي دي. د یونان حکومت زیاتوي چې د اروپایي اتحادیې پولې په سختو خو عادلانه تګلارو په کلکه ساتي. کالیا رنا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنان.
درنو اوریدونکو د کورونا وایروس د خطر له وجې په امریکا کې د پرچون پرورونکو کاروبارونو ته زیان رسیدلی دی او اوس یو شمیر دوکانونه بیرته خلاص شوی او ځینو نورو یې د دیوالی کېدو اعلان کړی دی. نور جزئیات پر پټ کوم.
دا د پرچون خرڅونکو لپاره ډیر مهم وخت دی. هغوی هڅه کوي چې د کورونا وایروس له امله د کم خرڅلاو او سول بازارۍ چاره وکړي. مغازی هڅه کوي چې خپل مشتریان بیرته راولي، که څه هم محدودیتونه او د کورونا د خبرېدلو ویره لا شته ده. ملسا گنزالس د پرچون خرڅلاو سلاکار ده.
تاسو چې یو شی واخیستل شئ نو دا یوازې یوه تجارتي معامله ده، خو سودا اخیستل یو څه احساساتي تجربه هم لري. نو اوس نشي کېدلی چې مشتریانو ته د هماغه ډول تجربو احساس ورکړل شي.
د پرچون ډیری مغازی خپل کارګران د ماسک اغوستلو او عامه ځایونو پاکولو ته اړ کوي. د پیسو ورکولو د خلونو مخو ته ښیښې لګول شوې دي او خلک په قطار کې له یو بل نه شپږ فوټه لرې درېږي.
د نقاب او ماسک تر شا خلکو کې کوم شی نه دی بدل شوی. انسان د ماسک تر شا هم د هغوی د مسکا احساس کولی شي، خو د ټولنیز واټن ساتلو له امله او له راجستر سره د ښیښو له مشتریانو سره د نږدېوالي احساس کم کړی دی.
د میسی مغازی د سنگار څنګه کې مېرمنو ته د سنگار د رنگونو د انتخاب لپاره تصویرونه خودل کیږي.
کارکونکي د کار مختلفو ساعتونو د بدلون لپاره نمشکي روغتي مقررات مراتبي. هغه په دې مکلف دي چې نقاب واچوي او له نورو سره ټولنیز واټن په ټوله مغازه کې مراعات کړي.
د څو میاشتو تعطیل او بندیز نه وروسته یو شمېر نیویارکیان دې ته ځان چمتو کوي چې بهر مغازو ته ولاړ شي.
له کور نه راوتل ډیر خوند کوي چې انسان عادي ژوند او کارونه بیرته پیل کړي. ښځې سودا اخیستلو ته خامخا ځي. زه ښه احساس کوم، خو تر اوسه خلکو ته په نږدېوالي کې پریشانه کیږم. زه لا تر اوسه هم ویریږم.
که څه هم خلک له دې اوسني حالت سره سوکه سوکه روږدي کیږي، خو د کورونا د نو ناروغانو د شمېر د زیاتوالي له امله یو شمېر ایالتونه دې ته اړ شول چې د تجارت او کاروبار د خلاصولو اقدامات محدود کړي. نورو ایالتونو هم دې ته ورته اقدامات وکړل. په دې توګه به د پرچون خرڅونکو کاروبار له نور زیان او تاوان سره هم مخامخ شي. مارک هماریک د bankrate.com سره اقتصادي تحلیلګر دی. له مالي ستونزو سره مخامخ مغازو کې د بروکس برادرز، جی سی پینی، جی کرو او نیومن مارکس په څیر سترې مغازې شامل دي او د دیوالیتوب اعلانونه یې کړي دي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
روغتیایی مسئولین وایي چې نن په کندهار او زابل ولایتونو کې د ماشومانو د ګزارن څلور نوي پیښې ثبت شوي. له نوو پیښو سره په جنوب کې د ګزارن د پیښو شمیر 22 لوړ شوی او په ټول افغانستان کې شمیر 44 دی. د امریکا ژغ خبریال عزیز الله پوپال په دې باره کې رپورت لري.
د ګزارن په نوو پیښو کې دوی په کندهار او دوی نوري هم په زابل ولایت کې ثبت شوي دي. په جنوب کې روغتیایي مسولین وایي چې د ماشومانو د ګزارن د پیښو زیاتوالی د جدي اندیشنې وړ مسله ده. په جنوبي ولایتونو کې د ماشومانو د ګزارن پر ضد مبارزې د بیړنیو اقداماتو د مرکز رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د ګزارن یو پیښه په کندهار ښار او دوهم په جړی ولسوالۍ او دغه راز په زابل کې له دوو پیښو څخه یو په کلات ښار او دوهم یې په ارغنده ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. ورته وخت کې د امیر روغتیا وزارت وایي چې جنوبي ولایتونه په ټول هیواد کې د ګزارن ترجیدي ګواښ لاندې سیمې دي. د یاد وزارت د پولیو د همغږي د برخې و مسول میرجان راسخ آشنا رادیو ته وویل چې په پرلپسې ډول د ګزارن ضد واکسین څخه د ماشومانو پاتې کېدو دغه حالت رامنځته کړی دی. د ویل چې کورنۍ باید د وجدي روغتیایي ګواښ په توګه خپل ماشومان د ګزارن پر ضد له موجوده امکاناتو څخه په ګټه اخیستنه وقایه کړي. د ماشومانو د ګزارن ضد واکسین په برخه کې همکار مرسته کوونکي بنسټونه هم په جنوبي ولایتونو کې په پرلپسې توګه د ګزارن د نوو پیښو لرامنځته کېدو څخه اندېښنه څرګندوي.
زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.